مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته پکې هر کلی وایم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ له تاسو څخه ستاسې د سیمو مهم خبرونه هم ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکئ. له دې پرته سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په کورما کې پر اوربند سربیره تازه نښتی شوې دي چې پکې د وژل شویو شمېر 98 ته رسیدلی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي دي چې د تحریک انصاف د احتجاجانو پر وړاندې په کاروایۍ کې دی. د وژل شویو او ژوبلو مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وزیر پر ضد دایره شي، او د اوکراین پر بېخبنا د روسیې د تازه حملې له وجې تر 1 میلیون زیات وګړي له برېښنا بې برخې شوي دي. بشپړ خبرونه په کورما کې د حکومت په منځګړتوب پر وربند سربیره د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تازه نښتی شوې دي. روغتیایي چارواکي او ځایي مشران وایي چې په پرونیو نښتو کې یو شمېر کسان ووژل او تر 150 پورې ژوبل شول. دوی وایي پرون د ضلع په دوو سیمو کې د یو ماشوم په ګډون درې نور مړي وموندل شول چې ورسره له تېرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې په فرقه ییزو نښتو کې د وژل شویو شمېر 98 ته رسېدلی دی. په کورما کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ نښتې د نومبر پر 1 د مسافر لیږدونکو گاډو پر کاروان له وسلوالې حملې راهیسې پیل شوي چې پکې شاوخوا 50 تنه ووژل شول. چارواکي او ځایي مشران وایي چې په دې ډول په هغه برید او نښتو کې د وژل شویو ټول شمېر شاوخوا 119 تنو ته لوړ شوی او تر 190 پورې کسان ژوبل دي. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو کوښښ کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په ضلع کې د دایمي سولې او امنیت هڅو ته دوام ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې سپریم کورټ د په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه له خپل لوري اقدام وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره یا ډي چوک کې د نومبر پر 26 د تحریک انصاف د ځینو احتجاجیانو د مرګ ژوبلې مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پر ضد دایره شي.
هم ام تمام ګرانو سه جن کې پیاله
موږ د ټول اغزمنو کورنۍ سره همدردی ښکارا کوو. د چا خپلوان چې شهیدان کړل سوي دي او د دې په غم کې برابر شریک یو. موږ غوښتنه ده چې د دې پیش مقدمه د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر او وزیر اعظم شهباز شریف او آی جی اسلام آباد په ضد درج شي.
اڅکزي دا راز له حکومت وغوښتل چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانه خوشی کړي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړي. حکومت وایي چې د نومبر پر 26 د عمران خان د خوشی کولو لپاره ورغیو او احتجاجیانو له امنیتي ځواکونو سره په اخو ډب کې درې امنیتي سرتیري او یو پولیس وژلی دی، خو تحریک انصاف دا تور ردوي او وایي چې ځواکونو یې د احتجاجیانو منتشرولو لپاره ورباندې ډزې کړي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. حکومت وایي د ناقانون احتجاج او پر ځواکونو د حملو په تړاو یې د تحریک انصاف تر 950 زیات پلویان نیولي دي. په همدې حال کې د بلوچستان اسمبلی د مخالفو ګوندونو پر نیوکو سربیره پرون پر تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد منظور کړ. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجانو د منتشرولو پر مهال د امنیتي ځواکونو په تشدد کې د مرګ ژوبلې پر سر لننه درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. دا اعلان بیګا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې وکړ. تحریک انصاف لومړی د نومبر 26 په تاوتریخوالي کې د 8 کسانو د مړینې خبر ورکړی و، خو اوس وایي چې د وژل شویو او ژوبلو شمیر تر دې زیات دی، البته کره ارقام یې نه دي ورکړي. تحریک انصاف امنیتي ځواکونه او پولیس تورنوي چې پر غړو او پلویانو یې ډزې او تشدد کړی دی، خو وفاقي حکومت دا تور ردوي او دعوه کوي چې مظاهره چیانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي چې پکې د یو پولیس په ګډون څلور سرتیري ووژل شول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تحریک انصاف د غړو او پلویانو پر ضد کاروایی ریاستي ظلم او جبر وباله او غونډه یې تر نن ماخوستن 2 بجو پورې وځنډوله. پا په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو افغانانو خوندیتوب دی باوري کړي. په اسلام آباد کې د هغې ادارې ویاند قیصر خان اپریدی پرون په بیان کې ویلي دي چې UNHCR د پاکستان په پلازمینه کې له راتلونکي کال څخه پر افغانانو د محدودیتونو د خبرونو په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په رابطه کې دی. دا تر هغې وروسته ده چې د اسلام آباد د پولیسو مشر د نومبر پر 28 وویل چې د تحریک انصاف د زنداني بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره یې د احتجاج پر مهال د تاوتریخوالي پر سر د 650 افغانانو په ګډون تر 950 زیات کسان نیولي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پر هماغه ورځ وویل چې د دسمبر تر 1 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د اوسېدو اجازتنامه نه لري. د UNHCR وایند قیصر خان اپریدی په بیان کې زیاته کړې ده چې په پاکستان کې اوسېدونکي زیاتره افغان کډوال د هیواد د قوانینو پابندي کوي او د هغوی وضعیت ته له بشر دوستانه زاویې لیدل پکار دي. او د اوکراین پر بیخ بنا د روسیې په پرونی لوی برید کې د هیواد تر 1 میلیون زیات وګړي په سخته یخنۍ کې له برېښنا بې برخې شوي دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پر روسیې په زخته ناوړه توګه د ترنګلتیا زیاتولو تور پورې کړی دی او د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په حمله کې د هیواد په 9 سیمو کې بیخ بنا زیانمنه شوې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا وکړی ده چې هغه برید د اوکراین له لوري پر روسي خاوره د امریکایي منځني واټن ویشتونکو توغندیو حملې ته د مسکو غبرګون وو. نوموړي د قزاقستان د سفر پر مهال خبرداري ورکړ چې د روسیې پر راتلونکو اهدافو کې په کیف کې د پریکړو کولو مرکزونه هم شاملې دي شي. نو ویل چې هیواد یې پرون په جامع حمله کې تر 90 زیات توغندي او 100 بې پیلوټ الوتکې وکارولې او 10 اهداف یې وویشتل. پوتین په ډیرو کمو مواردو کې دا ډول جزئیات شریکوي. د اوکراین هوایی ځواک ویلي دي چې 9 توغندي او 15 ډرونونه یې په فضا کې وویشتل. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. په کورمه کې د حکومت په منځګړتوب د اوربند موافقې باوجود پروند شیعهګانو او سنیانو ترمنځ نښتې شوې دي. ځایي مشران وایي چې هڅه یې کوله چې وسلوال له مورچو ښکته کړي خو جګړه پیل شوه. دوی البته هیله مند دي چې نن به په سیمه کې اوربند عملي کړي. د روغتیايي چارواکو او ځایي مشرانو په وینا په پرونیو نښتو کې تر 1.5 پورې کسان ژوبل شوي هم دي. هغوی وایي چې تر پرون ماښامه په سیمه کې په فرقهییزو نښتو کې 9 تنه وژل شوي ول. دا نښتې د نومبر پر 1 تما د مسافرو پر کاروان تر ورسلوال برید ورسته پیل شوې چې پکې شاوخوا 50 تنه وژل شول. طارق او رگزای تفصیل لري.
په کورما کې پر ډزبندی د رزکیدلو باوجود د شې سولې ډلو ترمنځ له اتو ورځو روان جنگ نه دی درول شوی. د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لډیو ته پر 28 نومبر ویلي د زیارت پورس د جنگ و درولو د هغوی کوششونه پر دغه ناکام شول چې په ټالو کوند جلمای چردیوال سلطانی کله او بچاکوټ کې دواړه ډلې پر یو بل تر سختو بریدونو لاندې رغلی ول. حسین زیاتوي په سیمه کې عموما د ورځې جنگ نه وي، نو دای سوچو چې له مورچو به خلک را کوس کړي خو د جګړې له کبله ورته دا هر څه ممکن نشول. په کورما کې پر 28 نومبر د بګن پر سیمه له الیزو د ورغلي لښکر لخوا تر یرغل په 6 ډلو ترمنځ جنگ شروع شوه. د نومبر په 28 د شیا مسافرو په کاروان برید کې د مقامي مشرانو او حکومتي چارواکو تر مخه شاوخوا پنځوس کسان وژل شوي ول. په سیمه کې د الیزو او بګن پر سیمو شروع شوی جنگ وروسته د سدې خوار کلی بلشخیل سنګینه ترې منګل پیواړ غزګړی کونج الیزو او د پړه چمکني علاقو ته وغځېدلو. د جمعې په شپه هم د دواړو فریقینو ترمنځ د جنگ کېدلو اطلاعات ترلاسه شوي. په ټالو کونج کې له جنگ میدانه په زیارت مخام درې نور مړي تر راوتلو او په ویشتم نومبر د غزګړی په سیمه کې پر ګولې لګېدلی د یو ماشوم مرګ تر تصدیقېدلو پس د وژل شو شمېر نشپېتو ته رسېدلی. په سیمه کې د جنگ په وخت د صحت محکمې تر مخه د زیارت په ورځ د دیرشو پورې خلک ژبل شوي هم دي. د مسعود آباد یو ځایي کس عبدالقادر همدرد مشال رډیو ته ویلي په سیمه کې جنگ روان دی چې نه عام ولس تر سختو مشکلاتو لاندې دي.
عام خلک یقینا خبر دی چې ډېر زیات په یو خپګان پریشانۍ کې مبتلا شوي دي. دا څېړونه په یو بل باندې د کومه غاړه کې اصلي
په کورما کې په څلوېشتم نومبر هم له پېښوره ورغلي حکومتي وفد د ځایي مشرانو سره تر مذاکراتو پس د اوو ورځو وربند او یو بل سره د قیدیانو او مړو جسدونه په تبادلې اتفاق د راتلو اعلان کړی و. د لسو زیات مړي او ژوندي تنان یو بل ته حواله کولو په خبره عمل شوی خو د ډزبندي له خپل لوزه دواړه ډلې شاته شوي دي. د سدې ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي په سیمه کې لږ خلک دي چې جنگ ته دوام ورکړی خو کوشش کوي چې د جمعې په ورځ هغوی هم ډزبندي کولو ته تر رضا کولو پس له مورچوی را کوز کړي.
دا ذکر کېږي خو بار صورت دا خلک اهل تشیع اهل سنت په دې باندې راضي دي چې دې علاقې کې مونږ جنگ بندي وکړو.
کورما یوه داسې حساسه قبیلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کېږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره پیل شوې جګړه تر نهه ورځو پورې جاري وه. په هغه جګړه کې شاوخوا دوه سوه تنانو ته مرګ ژوبله سیدلی وه. تاریخ ورکزه مشال رادیو پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او پارلمان غړي وایي چې په سیمه کې سولې ته نه پرېښول کیږي. دوی دا ونه ویل چې هلته په نامنۍ کې د چا ګټه ده، خو ځینې شنونکي او پوهان وایي چې په سیمه کې د پوځ پر موجودګۍ سربیره د فرقه ییزو نښتو دوام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی هلته د امنیت په ټینګښت کې جدي نه دي. خو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند او د پوځ پخوانی چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې پوځ امنیت ته ژمن دی. دا راز د واکمن تحریک انصاف غړي وایي چې په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د دایمي روغې لپاره جرګو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې.
د خبر پښتونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي وایي په سیمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پرېښودل کیږي. په کورمه کې د څمکنۍ او پنځوس کسیز جرګې یو غړي رفیع الله څمکنۍ د نومبر په اتویشتمه مشال اډو ته وویل چې د اکتوبر په دولسمه د شیاګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پرېکړې سرکار عملي کېدو ته پرېنښودې چې له کبله یې دغه جګړه تر دې دمه وغځېده. البته رفیع الله دا وضاحت ورنه کړ چې پرېکړې یې څنګه عملي کېدو ته پرېنښودې.
دا یو جرګه وایي بیا پکې موجود و ما درې څلور ورځې ګرین جرګه نو یې کې بیا کاڼې راغو لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه راله مثال بارہ کروڑ د پندرہ کروڑ دغه د قومونو جرمانه وي چې هغه پیراله هغه نه اخیستلی کېږي او چې کوم مسله شي هغه د دین نور هوا ورکول کېږي. نو دې کې همیشه کتو ګوري د ایسی تلسیدار به هر جرګه کې موجودی کا هغه وړه جرګه وي کا غټه جرګه وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په دولسمه د مقبلو د ګاډو پر کاروان په برید کې د ول ستنا وجل کېدو وروسته پر هم هغه ورځ وسلوالو د کونج الیزو یو غرته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوي وو. چارواکو ویلي وو دا ښکارېده چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی وي. په قومي اسمبلۍ کې د کورمې سیمې استازی انجینیر حمید حسین چې دا مهال په اسلام آباد کې دی د نومبر په شپږویشتمه یې له مشال لو سره په خبرو کې پوځ ته په اشاره وویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي.
ایمو کورمی ته تلل امن تلل دي، امن ته کورمی ته دي بیا جګړه جوړیږي. خو بار حال دي کی بالکل دریام لوس ته امن نه غواړي. مو ماده ته وی چې دا ول دل کورمی وال مو جوړ شوی کورمی کې سیاسي سنی نوم ختم شوی دی ټول کورمی وال ځان غني.
لا هم د پاکستان پوځ پر دې اړه څه نه دی ویلي. البته په تیر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله څمکني هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوځ څه ګټه ده. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 23مه مشال ایډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ غواړي په کورمه کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي او د په خبره د ناامنۍ په بهانه له مرکزي حکومت زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي.
پاکستان ملټری دا علاقې کنټرول کې اخستې دي او د کې د وسایلو په حواله خبرې روانې دي. زه کله وسایل یایم هغه صرف په کوئلې باندې قبضه یا مطلب دا کوپر باندې قبضه یا جپسن یا سنگ مرمر نه بلکې د دې پورا علاقې سټریټیجک ویلیو هم ریسورس ته ده. دې علاقې کنټرول مینټین ساتن دته مطلب دا ده چې پاکستان فوج په فیوچر کې د وار اکونومي ته وده ورکړي او دا سه څوک هم نشي برداشت کوي چې هغه په دوه علاقو کې امن راولي.
بل خو د پاکستان پوځ په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوي او وای په کورمه کې د شاګان او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسې را روان دي او د په خبره دغلته کې اکثره د ځمکو ځنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقې زبانه خپل کړي. د نومبر په 23مه چې کله مشال ډول سید نذیر مومند وپوښتل چې په کورمه کې د پوځ او پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقې ځانخطې پیل شوې، نو نوموړي په ځواب کې ویل چې دا ځانخطې ناڅاپه په دومره غټه کچه پیل شوې چې امنیتي سرتیری ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه کچېری په کورمه کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالانو غواړي نو امنیت پر ځای کېدای شي. د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساب مخکخ شوکت یوسفزی هم دا تورونه رد کړل چې ګینیزایی جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 23مه مشال ایډیو ته وویل چې حکومتي جرګه یې اوس هم په کورمه کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیر اعلی پر ریکوست باندې 10 روزې د هغې سیزفایر شوی دی او ان شاء الله تعالی امید دی چې کوشش وکړو چې د هغې نورې مسلې د هغې حل کړي، د هغې څه ډیمانډز دي، څه تحفظات دي. وبسره
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د کورمې انتظامیه د مذاکراتو د بریا دعوه کړي او وایي چې سنی او شیعه ډلې پر اوربان سلا شوي، د هغې ضلع په بګن او علیزو کې تازه نښتې شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو او ځایي مشرانو مشال ډیو ته ویلي چې د نومبر 23مه په نښتو کې د دواړو خواوو لس تنه وژل شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام له شپږو تر اوو، د ماسکوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ.
تیره شپه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجانو د منتشرولو پر مهال د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړ. د اسمبلی سپیکر هغه بیړنۍ غونډه شپې نهو بجو ته وربللې وه، خو ناسته شاوخوا لس بجې پیل شوه چې پکې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي د نومبر شپږویشتمې د احتجاج پر مهال په تاوتریخوالي کې د تحریک انصاف د ځینو پلویانو د مرګ ژوبلې پر سر له ننه درې ورځنی ویر اعلان کړ. وفاقی حکومت د تحریک انصاف پر غړو او پلویانو تور پورې کوي چې پر امنیتي ځواکونو یې په حملو کې د یو پولیس په ګډون څلور سرتیري وژلي دي. حکومت وایي چې د تحریک انصاف تر نهه نیم سوه زیات غړي او پلویان یې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د ګورنر د واکمنۍ نافذولو ګونګوسې پیل شوې دي او یو صوبایي وزیر هم د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې د اسمبلۍ د غونډې وربللو اصلي موخه د ګورنر راج مخنیوی و. وفاقی حکومت لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي، خو په صوبه کې د مخالف عوامي نشل ګوند یو سیاستوال وایي چې د ګورنر راج په حق کې نه دی. غلام غوث تفصیل لري.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کوونکو په ضد د نومبر د شپږویشتمې د لویې کاروایۍ وروسته تېره ورځ د صوبایي اسمبلۍ سپیکر بابر سلیم سواتی د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غونډه راوبلله. د دې اجلاس پیل کولو لپاره د اسمبلی سیکرټریټ د شپې 9 بجې وخت مقرر کړی وو، خو د اسمبلی ونډه د 10 بجو وروسته پیل شوه، چې پکې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د پاکستان تحریک انصاف د ځینو پلویانو د وژنو او جوبل کېدلو په اساس په خیبر پښتونخوا کې د دریو ورځو د سوګ لمانځلو اعلان وکړو.
تمام ریاستی دهشتګردی کې اوپر 3 روزه سوک اعلان کر دیے.
د اسمبلی د معمول برعکس په دې ونډه کې د حکومت او حزب اختلاف د غړو په ځای زیاتی خبرې سپیکر بابر سلیم سواتی وکړې، او هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو په ضد شوی کاروایی یو ریاستی ظلم او جبر وبللو. د اسمبلی دا اجلاس نن ماښام د 2 بجو پورې وځنډولې شو، خو د غونډې وروسته د وزیر اعلی سلاکار ملک لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل په دې بیړني اجلاس کې به دوی د اسلام آباد د احتجاج وروسته پر راپورته شوی صورتحال تفصیلي بحث کوي.
یا تقریبا هر ممبر تا موقع ملاوی گی آغا چی کم ظلم و بربریت پا خپل استر گل دل دی اب رقام سو شریکی ز قسمیه وی مچی زما مخی تا کم خلق لگی دلی دی پا خدای قسم چی دا غیس اصلاح نوا صرف او صرف دخان زنداباد ناری بانی خلق گوش دلی دی
تا سو سگنه یا وفاقی حکومت نمانی وی سو نلی دگا شوی
دیو اسپتال ڈیٹا ولی بند کردی متی اللہ جان سے بھی ولی دگا بند کو آغا ڈیٹا کلی کولا خلقو تا خودل دا دیل پار آغا نن پابند سلاسل دی
دا اجلاس په داسې مهال اچانک راو بلل شو چې د اسلام آباد د احتجاج وروسته په پښتونخوا صوبه کې د علي امین ګنډاپور په مشرۍ د صوبایي حکومت د ختمولو او په صوبه کې د گورنر راج نافذ کولو ګنګوسې خورې شوې وې. خو د قانون او آئین تر مخه که د صوبایي اسمبلی اجلاس روان وي نو بیا په صوبه کې گورنر راج نشي نافذ کېدلی. یو صوبایي وزیر د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر راج د ممکنه خطر د مخنیوي لپاره دوی د اسمبلی د اجلاس راوبللو، ځکه چې دوی نه غواړي چې د صوبې حکومت یې ختم شي او په روانو حالاتو کې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د حزب اختلاف غړي نثارباز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په صوبه کې د گورنر راج لګولو په حق کې دوی هم نه دي، خو حکومت له هم پکار ده چې د خپلو احتجاجونو ترڅنګ په صوبه کې د امن او امان او نورو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
د گورنر راج خبره کیږي چې را په صوبه کې گورنر راج لګیږي او فیډرل ګورنمنت چې کوم دی کوم کابینټ دی کابینټ کې په دې باندې ډسکشن شوی دی. نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د ډیموکراټک پارټي په حساب باندې او امین شل پارټي د گورنر راج مخالفت کوي. موږ هر کس چې کوم دی په دې صوبه کې گورنر راج لګیدو ته تیار نه شو. خو پاکستان تحریک انصاف د موجوده ګورنمنت لمدا په کار دي چې موږ د خپلې صوبې چې کوم حالت زار دی چې تر تم توجه وکړي. یو خوا اسلام آباد کې د ظلم او بربریت شوې ده، نو تیر دوه هفتو چې کوم دی په کورم ضلع کې د شیو سنی جګړه روانه ده. دا د پروینشل ګورنمنت ریسپانسبلټي ده چې دغه شخړه واره کړي. د دې صوبې حالات ته کتل پکار دي. چوتر ته د دې صوبې عوام چې کوم دی د بدنۍ سره مخ دي، بل طرف ته معیشت خراب ده، د روزګار وسیلې چې کوم دی خلکو ځوانانو ته نه میلاویږي، د ګرانۍ صورتحال ستاسې مخې ته دی. د پکار داد چې حکومت په خپل پاپا مزبان هم توجه ورکړي.
په اسلام آباد کې د نومبر په 16مه د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایي وروسته د وفاقي حکومت په امر د تحریک انصاف د 9 مسونه زیات پلویان نیول شوي هم دي، او وفاقي حکومت د تحریک انصاف په ضد د نورو کاروایانو کولو په اړه هم خبري کړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي له حکومت غوښتي دي چې د تحریک انصاف زنداني بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دي خوشي کړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره یا ډي چوک کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو پر ضد د ځواک کارونې او د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې مقدمه د وزیر اعظم کورنیو چارو وفاقي وزیر او د اسلام آباد د پولیسو مشر پرزد دائره شي. وفاقی حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په خبرګون کې سندي ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د نومبر پر 26مه د تحریک انصاف پر پلویانو هیڅ ډزې نه دي کړي. په همدې حال کې د بلوچستان اسمبلی پرون پر تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد منظور کړ چې مخالفو ګوندونو یې مخالفت کړی دی. ایوب ترین تفصیل لري.
د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن او د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دی عمران خان سمدلاسه خوش کړي او د ده په ضد د ټولې مقدمې واخلي. د نوموړي په خبره چې د یو پلان لاندې د اسلام آباد پر ډي چوک د پاکستان تحریک انصاف پر کارکوونکو برید شوی چې له امله د ده په خبره ځینې کارکوونکي مړه او ډیری نور زخمیان شوي یا نیول شوي دي. محمود خان اڅکزي دا خبره نومبر په 28مه نیټه په کوټه کې وایي وو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د نړۍ یو قانون د بې ګنا کسانو د وژنې اجازه نه ورکوي.
ہم ان تمام گرانوں سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں
مجھ نے ٹھولو اغزمنو کورنی سر ہمدردی اشکار کو تے چاخ پلوان چھ شہید انکل سی ودی او ددی پیغام کی برابر شریک یو سمج کوشتا نہ دا چھ ددی پیش مقدمہ دے دا کورنی چارو دا وفاقی وزیر او وزیر اعظم شہباز شریف او آئی جی اسلام آباد پر زد درج سی
فیاں کے خلاف کاٹی جائے.
نموڑی دا پولیس او امنیتی ادارو دا اسکر اس خ کوشتا نہ وکڑا چا گدی دا یو غیر عینی حکومت پر امر تخپل اول پزت دزی او تشدد نه کوي. ته پښتونخوا ملي او میګون چیرمن غوښتنه وکړه چې حکومت نه هواز معافي واخلي بلکې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو کمیشن د لارې د اسلام آباد اوسنۍ پیشي پلټنه وکړي.
اب بھی وقت ہے معافی مانگی جائے ان
کو اس وقت سا چداغ خاندانوں سے معافی وقت سلسی تچا بچان چی وزل سے وی دی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس او قبل ایماندار جج وی حقی دی دا یادی پیش سو موٹو نوٹس واخلی او پلٹنہ دی وکڑی
سو موٹو نوٹس
حقی دا بشری حقوقو دا نریوالو ادارو بیا پا خاص توگا دا ملگرو ملتونو سخا ہم خوشتنا وکڑا چی حقی دی دا دی پیش پا ازاد توگا پلٹنی وکڑی کچن تر وسا دا محمود خان اڅکزي دا خبری کانفرنس په اړه د حکومت له لوري څه نه دي ویل شوي. خو د پلاننګ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال او د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارر ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د بریدګرو یوه ډله د تباهۍ په خاطر اسلام آباد ته راغلې وه. د نومبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې وفاقي وزیرانو زیاته کړې ده چې د شر خوښوونکو سره نه یوازې جدید وسله ورسره وه، بلکې دوی په ریډ زون کې د اړخو ډب تر څنګ بېلابېلو ستونزې هم مسته کړی وي. خو د پاکستان تحریک انصاف له لوري د حکومت دا تورونه په وار وار رد شوي دي. بلخوا بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد د لارې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسه د نومبر په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته وړاندې کړي او ویل چې د پاکستان فوج همیش په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر قربانیان ورکړي دي، لیکن د ده په خبره چې پی ټی آی همیش د فوج د بدنامه کولو هڅې کړې دي. پر دې باندې د حزب اختلاف د جماعتو لخوا سختې نیوکې شوي دي. خپل د بلوچ ملت پاله ډلې نېشنل ګوند پارلماني مشر او پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ و اسمبلی ته وویل که نن په پی ټی آی بندیز لګیږي نو سبا د پیپلز ګوند وارې هم راتلای شي. قرارداد پاکستان راتلونکي نسل اغېزمن کولی شي. تاسو خپل خواهش پوره کړئ، لیکن که نن تاسو په پی ټی آی بندیز لگوی نو سبا با پا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ هم دا ڈول بندیزونا لگے دا لیسی
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پیس بھی دا اختلاف
ہے. روسا دا حزب اختلاف دا غڑو دا مخالفت او واک آؤٹ برسی را دا بلوچستان حکومتی غڑو دا قرارداد منظور کری. پیداونی ورده چی دا قرارداد دا غو روسا و بلوچستان اسمبلی تا وڑان دیسو کل چی دا نومبر پا شکروشتا من نیتا دا اسلام آباد پا ڈی چوک دا حکومت او پی ٹی آئی دا مظاہرہ چان ترمنز دا اڑخو ڈب پیش رامنځته شوی وی او په نتیجه کې دا حکومتي چارواکو په خبره د 900 څخه زیات کسان نیول شوي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د د خیبر پختونخوا د کوټ ضلع د کرنې څانګې مشر ډاکټر شاکر الله خان وایي چې کروندګر دې زرعي ځمکې خوندي کړي او د تعمیراتي کارونو لپاره دې نه کاروي. نوموړي له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې کروندګر باید د فصلونو او سرو په انتخاب کې له احتیاط سره د اوبو مناسبې کارونې ته هم پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په خیبر پختونخوا کې د غنمو د کښت وخت دی. ممتاز بنګخ له ډاکټر شاکر الله خان پوښتلی دي چې د کرنې ادارې د ځمکو د خوندیتوب لپاره څه اقدامات کړي دي.
دې لپاره صوبې لیول باندې پالیسی شته، ډسټرکټ لیول باندې یو کمیټې ده چې هغه کې موږ هم شامل یو، ڈی سی صاحب د دې کمیټې مشر وي. اوس هم سو سست ځایونو کې ما اپوائنٹ آؤٹ کړی چې سیزونه روان دي چې هغه باندې موږ اعتراض دی. نو دې باره کې اول خو زمیندارانو ته چې قیمتي ځمکه مه ضایع کوئ، دا ستاسو اساسه ده. بل زموږ چې څومره بازارونه دي یا سوسایټیانې دي، په کار دي چې دا رینج لینډ کې یا چې نان فٹ فار اگریکلچر وي. نو دې باره کې صرف موږ څه نشو کولی، دې باره کې باقاعده پالیسی، سزاګانې، جرمانی او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ان شاء اللہ ڈیر رول پلے کبھی زموں امید دے سکتا ہوں کا تلسوز ہے کہ گٹے گٹے جرمانے میں لگے خود یہ کہ اصل کی د دې په حیثیت زمینداران په خبر اول پکار چې داسمه کم مزه کوي، دا تاسو د بچو د نسلونو اساسه ده، روزګار نو کرے نشته. زمونږه اگریکلچر بیسډ اکانومي دا معاشره ده، نو حکومت سره سره او نه ذمہ داری د لوکل خلکو ده، او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کیږي. نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوه دي د دې سوسایټیانو د وجه.
خکروندر اکثر د بازار نه د فصلونو حفاظت لپاره د وی واخلي یا تخمونه واخلي. کوم چې مونږ ته زمیداران اکثر دا خبره هم کوي چې هغه معیاري نه وي او کروندګر اکثر د زیان سره مخامخ شي. داسې صورتحال کې ډاکټر صاحب تاسو یا ستاسو محکمه کروندګرو سره سم مرسته کوي شي؟
زمیدارانو ته دا پکار دي چې هغه د زراعت ریکومینډډ دوا یانې دي، لکه زه د اوس دایمه چې به دوی کوم سپین سری استعمالوي، نو دې دزمکو ټیسټ نه کړو، دا سره ورچای نو په ټیسټ باندې 500 یا 300 روپے لګي. زید تا په دې میډیا وساتات سره هم چې دا کوهارت زمیداران 50% سپینه سره بے ځای او بے موکی استعمالوي، ځان له نقصان دي. دا سي دوايانو پر دې د دوايانو پراپر ډوز او خاص هغه دوي ګوري، هغه نه علاوه موږ ته دې روړي زمون کسان ناشتي بیکارونو کو بیا دې روړي یا چته په دوه نمبر یا په ایکسپایر د دوايي باندې پیګي، نو موږ سره دې رابطه کوي دي. دین علاوه د دوايانو علاوه داسې طریقې شته لکه زه دا ویم په دې کې دویم ګرامو چې تاسو د دوايانو استعمالولو ضرورت ولی راځي په کار دي. دې قسمونه داسې داغه لکه اوس امرود سره کته سایټ ته داسې بوټي ولګي چې هغه پسې نور انسیکټس راځي، نو دا مچ پدیم راځي. په کار دي دیو ته کیچ کراپ ته موږ وایو یا ریپیلنټس چې داسې بوټي لګي چې هغه مچ تختي، ٹھیک شو، یا داسې بوټي نه لګي چې هغه بیماری دپاره نور اٹریکشن جوړي او د دې فصل خرابوي، یا داسې سره ډیرانی پکې ژوندې نه چي یا شوتل پکې کری چې هغه نه جراثیم راځي یا ګډو تا یا د ګډو د انسیکټس کم دي یا نور داسې بیماری چې هغه ته ورزي، نو د بوټیم صفائی غواړي، احتیاط غواړي.
مونږ چې د نهرونو اوبه پټو ته نه رسیږي او کروندګر هیله وکړي چې خپل پټو کې د اوبو لپاره بور یا کوه ووهي، دا بور یا کوهي وهلو ته تاسو په کم نظر ګوري؟ آیا دا زمونږ په ماحول ښه یا بد اثر پرې بستې شي؟
په موقع خو سولر پلانټ مونږ ته د فایده باعث ښکاري او دم خو که لانګ ټرم کې ته وګورې، نو دا به د دې ځمکې اوبه ورو ورو مونږ ته کمی واټر ټیبل بنان دی ځي. زه دا ویم چې اول د ملک نه راوالو چې مونږ په غوسه وځای کې چھوٹے بڑے ڈیم جوڑوے شو. گورا انڈیا 20,000 نبر ڈیمونا جوڑ کرا، چائنہ دیم دا سے جوڑ کرا، چائنہ سرا پا یو کال کے دمر ابراشی چھے 400 ورہ زیرا روانی اوبی استعمالی، انڈیا 260، پاکستان پا 365 کے صرف دا 40-50 ورہ زوب دی. عام دمر پور انفراسٹرکچر دے یعنی ایری نظام چھے صرف 20% اوبی دا آگا بوٹ جڑو ترسی نوڑے ٹولی زائی زی دا دیرہ وقت علمی دا او مونږ به د کوهات خبرو کو دلته شپږ ډیمونه دي مونږ سره واړه واړه نور هم شته. په کار د دې دا ډانچه ټیک شي، لکه دلته د کوهات د تاندا ډیم نه والا ټوټل د نیر لینک 60 کیلومیټر دی، نور راغی کې اخیری 25 سوبه نه رسی. ښه داسې زمینداران هم داسې فصل استعمالي چې په کم اوبو باندې بیماری پنه راځي، هغې دپاره د دې ایجوکیټ کول ډېر ضروري دي. زمونږ محکمې بنیادی کار زمیندار ایجوکیټ کول دي، نو دا نهري نظام زمونږ دپاره د رګونو اهمیت لري.
د کوهات د ځمکې آب و هوا کوم فصلونو یا د میوو لپاره برابر ده؟ تاسو زمیندارانو ته څه مشوره ورکول غواړئ؟
ما جی دا سلورم پنځم سټیشن دی او تاسو یقینو کې چې کوهات کې د دنیا هر فصل کې لکه دلته د امرود، زیتون، اوګه، سبزی دې امرت وګوره د دې مولې گازر یا دنیا یا منټس وغیرہ چې دی دا تو وګوره دې ځای کې بهترین سیٹرس فصل کیږي داسې زمینداران شته چې هغه اعلی قسم زیتون لګولی دي
اکثر زمینداران په خپلو پټو کې د پنجاب نه غنم او رغله تخم استعمالوي یا کری تاسو سوای ډاکټر صاحب د پنجاب او د کوهاټ په آب او هوا کې فرق نشته آیا د پنجاب تخم یا د پنجاب نه رغله د غنم او تخم کوهاټ کې هغه سی خپې دوار کوي شي
لکه تیر کال چې ټول کی پی کې ته ګوره پنجاب کوم تخم راغره دي نو الته په غلې شو او پنجاب کې باران نو هغه سیډ میچ ور شو نو پنجاب کې نو دلته 50% ریزلت ګورنه ور کړی دا زب بانګ 99 ما بغیر د خوفا د کې حکومت تم نوټس خستل پکارو او دی خو اوس زمون محکمې دا یو کار وکړو چې د ای ڈی ایف پترو اگریکلچر ډیولپمنٹ فنڈ پترو کی پی کے کې بےتحاشا سیډ دیسو سپلائی کړي مونږ 300 acres مونږ ته ایس ایم پی وی سیډ ملٹیپلیکیشن پلاٹس لکه دا 300 acres کماتا 15 men هم کی کنه حالانکه دا بزیات کې 20 men پورې نو 3 × 20 = 60 6000 men بر ارزان زله ما کوهټ خپل تخم پیدا کړی وي نہ بجائے دی دی چمنگ تب بار نہ تو ہم راضی اب و حوام فرق بھی ورائٹیاں بھی میچیورٹی کیم شک بھی لوکل دغ سرا اڈاپٹیبلٹی کیم کوشچنز بھی تمنگ سرا کوہاٹ کی ریسرچ اسٹیشن شتا داہی تخمنا یا منگ تک کمی ڈیف جیرا کو را روان کا اللہ ان شاء اللہ منگتا دا سیٹ کلیننگ مشین میں لاوی گی امید دا دے تاسو بے افتتاح کے وے ما سر ڈی جی سے کمٹمنٹ کرے دے چرا روان ضلع بمنگ دا کوہاٹ خلقو تا دا کوہاٹ تو ہم صفا کو دوی ته صرف مونږ دا ریکویسٹ چې مونږ کوم د سیډ ملٹیپلیکیشن له بیسک سیډ یا پری بیسک ورکو چې آ لګی په مونږ یې خرڅی په خریټ پیتی اخلو نو د کوهار زمیندار به انشاءالله را روان سکال نه خپل تخم د خپل علاقې اخلي هغه به ډیفینیټلی بیمارۍ هم پینې لګي رزلټ پې خوي
د کوهار د کرنې ادارې له مشر ډاکټر شاکر الله خان سره مو د ممتاز بنګخ مرکه اوریده
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 lakh نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د ډلایز امنیتی تړون د غړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې د یو سولایز او باثباته او لترهګری او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان ملاتړ دي هغه پرون په قزاقستان کې تر سرمشري ورسته په ګډه اعلامیه کې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د پیاوړتیا لپاره پروګرام هم تایید کړ بیلاروس قزاقستان تاجکستان قرغیزستان ارمنیا او روسیا د هغه تړون غړي هیوادونه دي تفصیل د اسمت ساروان پر پورت کې
د ډلهیز امنیتی تړون غړي امنیتی شورا اعلان وکړ چې له جګړې تروریزم او مخدره موادو پاک سولې افغانستان غوښتن کړي دوی پرون پنځشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانې کې د وی اعلانې په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشری مرستو د زیاتولو پوښتنه وکړه ویل د یو سولې خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي دوی هم دا راست د یو داسې ټول شمول حکومت د جوړیدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټې تمثیل کړي ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی د ډلې امنیتی تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی بلاروس قزاقستان روسیا تاجکستان ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي د ډلې امنیتی تړون ګډې امنیتی شورا اعلامیه چې په افسانه کې دغه تړون د سرمشریزي په پای کې خبره شوه پر نړیواله ټولنه ژغ کبیچه د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشری مرستو کچل وړکړي د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه وویل چې د ګډ امنیتی تړون سازمان په سرمشریزه کې د تاجکستان افغانستان د پولی د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه د ډله ایز امنیتي تړون د مشرانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولې د پیاوړتیا لپاره هدفمند پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولې د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولې د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیرې لړم میاشتې په 28مه وېبستوالي ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خاتلان ولایت کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وواژه. له دې پیښې وروسته د طالبانو او تاجکستان ځایي چارواکو د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړې او د تاجکستان دوو سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدې چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښ نه دی پېښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتی منبو ویلی دی چې طالبانو خپل ثقیله سلا د شمال څخه یستلې. دا بوزو باعث دی سوی دی چې بعض ملکونه په دې عقل باندې اندېښنه وخی او فکر وکړي چې احتمال د دې څه چې د داعش و یا ټی 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 تحریک طالبان تاجکستان د طریقه څخه وڅکړه چې په تاجکستان کې بعض ګواښونه رامنځته کړي.
د ډله ایز امنیتي تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمه ییزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم همداراز د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټفارمونو پر وړتیا ټینګار وکاوه.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال رادیو ته غواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. اوس لتاسو څخه ستاسو د سیمو تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. پر فیسبوک باندې وار لمه خراته زنو کسانو خبرونه لیکلي دي، هغه در سره شریکوم. خو که تاسو غواړئ چې په ټلیفون او په سکایپ را سره د خپل سیمو خبرونه شریک کړئ، نو د سکایپ پته او د ټلیفون شمیرې له ځان سره نوٹ کړئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهي
00
سکایپ هم راته زنگ وهلی شه. پته مو دا مشال رادیو تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شه.
او ریدونکو که غواړی چې په واتس اپ یا وایبر را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه راکړي، نو شمیره له ځان سره نوٹ کړي.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندیو خبرونو ته زنګ وهئ.
00 وسلیریشت یو سلو وسلویخت وسو نونس. مشال راډیو ته غوږی است او پر فیسبوک باندې را تا یو شمیر کسانو په خوست کې او په بوري کې او داراس په کابل کې په پکتیا کې په کوټه کې په گلستان کې د باران یا د اسمان د ورځ کې دوه خبر را کړی دی. زه نمونه نه خلم ځکه د موسم خبر دی ډیره زیاته مننه. خو فضل خان را ته لیکلی دی او د دې ترڅنګ را ته دلته ملک محسن داوړ دواړو لیکلی دی چې په دغه کې په بکاخیلو کې نن سهار ډزې شوې دي. دوه کسان پکې ژوبل دي. داوړ بیا راته همدغه لیکلي دي. ملک داوړ صاحب راته لیکلي دي چې هلته سرچ اپریشن یا د وسلوالو لټون روانو چې دوه کسان پکې زخمی شوي دي او وی کاروایی روانه ده. خمننه موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه باندې معلومات راغونډ کړو له خپل خبریاله او پته ولګو چې اصلا څه پیښ شوي وو او ټول تفصیلات تاسو سره شریک کړو. له دې پرته راته دلته اصرار مامون لیکلی دی چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده او خان حیدر افریدی هم همدارته لیکلی دی چې په پاکستان کې وضعیت خراب دی. افغان صاحب راته لیکلی دی چې په ځونی خیلو کې نن پر اوومه ورځ هم احتجاج روان دی او وی ځونی خیلو پریکړه کړې ده چې هلته د پاکستان پوځ لارې ورباندې ورتړي وربندوي. هلته دا پرلت تر هغې وروسته پیل شوی دی چې ځایي خلک وایي چې پوځ باندې تر یوې حملې وروسته ځینې کسان نیول شوي دي چې د ځایي خلکو په وینا باندې بېګناول. خو چارواکي وایي چې د حملې په تړاو یې کسان نیولي دي او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه کوي. په هغه حمله کې 1200 سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې پرته نور خبرونه هم را سره دي خو د جلال خان په غږ دا سندره درته نشرو. دا د هغو سندرو له ډلې ده چې د سولې په اړه ده دي او د مشال راډیو په تخنیکی او مالی مرسته باندې تیار شوې دي. راځي چې دا واورو.
بلو بلو لاڑو داس لا فون مسل کانو داز کا داز کا داز کا داز کا جن زمن تیری بھی پا دنیا خاور خزلے چ داولے 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 بلو بلو لاڑو داس لا فون مسل کانو داز کا داز کا داز کا داز کا کی خخی گو خلق اوسی پاسمان خیریش کا ہر سمرا پدوایا دوزان اول حجت رواوس محتاج د جہان دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلے چھ داولے 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 حکمت دن ہی سوا مونگا وہ گڑا لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا
پوہن شد جن سدو جان پیار کوئی کی سنا خبر چند خان تاریخ رات پانا پانا وائی فاتحان چیزان تفکر وکڑ شکت خروپ ہر میدان چیزان تفکر وکڑ شکت خروپ ہر میدان محکوم دداس قوم چی خورا کرپ ناولے چی داولے 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 منگرا خبر نسی گی بیٹو پکان داس کا داس کا داس کا داس کا پخدائیو پر سلبان دی مانر محکم سنو پنفل نو یو دش پیو رے اڑم رکات بکے پاتے ران نشی پک سم پہ جو پرو جیو لیو بلا مقدم پہ جو پرو
مشال راډیو ته غواګیست محمود امان راته لیکلی چې د پاکستان حکومت هڅه کوي چې په خیبر پختونخوا کې گورنر راج یا د گورنر واکمنی عملی کړي او دا وایي چې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی سپیکر د قانون وزیر آفتاب عالم اپریدی په وینا باندې په اسلام آباد کې د احتجاج د منتشرولو پر مهال د تاوتریخوالي پیښې پر سر باندې درې ورځنی ویر اعلان کړی دی او دی وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت کوشش کوي چې د وژل شویو ریکارډ ښکاره نه شي او مرګ ژوبله پټه وساتي. وایي تحریک انصاف کارکنان چې دی ریکارډ غواړي، ارقام ته نه غواړي، شمیرې ته نه غواړي. په دې اړه باندې تاسو د غلام غوث رپورټ هم تفصیلي واورېده نو در سره هماغه خبر شریک کړی دی. ګوهر علي دوران راته له باجوړه لیکلی دی چې موضوع در سره شریکوم، هغه موضوع دا ده چې قبایلي سیمو څخه ګڼ خلک چې دي ځوانان هغه وایي په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته ځي، وایي هغه لارې ډېرې ستونزمنې دي، د مرګ خطر هم پکې وي. نو وایي که تاسو خپرونه ورباندې وکړئ دا مال ځان سره نوټ کړه دوران صاحب، او زه به یې له خپلو همکارانو سره شریکه کړم که د موضوع باندې موږ مخکې هم اسرار علم مومند ورباندې کار کړی و، بلکې هغه کسان یې راغوښتي ول چې هغوی ډېرې سختۍ ګاللې وې په لارو کې، په همدغسې قاچاقي لارو اروپا ته تلل. نو د هغې په باره کې به تاسو سره بیا هم موږ کوشش وکړو چې یو خپرونه به وکړو او معلومات تر سره شریک کړو. عبدالهادي صاحب او رسول الدین خان صاحب راته لیکلي دي چې په کورمه کې نښتې روانې دي، جګړه روانه ده. حمید الله هلمندی را سره له پنجپایي څخه د تل په څیر د سپورت خبرونه شریک کړي دي. دی وایي چې راشد خان د 500 اوورو لوبو په تازه درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی دی. وایي نن د 19 کلنو آسیا کپ شروع کیږي او لومړۍ لوبه د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو د لوبډلو ترمنځ کیږي. دریم خبر دا دی چې د 2015 زیږیز کال چمپیئنز ټرافی یا جام چې دی هغه په افغانستان کې دی او په تاریخي ځایونو کې ګرځول کیږي، عکسونه یې اخیستل کیږي. او څلورم خبر دا وایي چې پاکستان زیمبابوې ته په 350 اوورو سیالۍ کې پرون ماتې ورکړه. ډېره زیاته مننه هلمندی صاحب، خوشحاله اوسي، آباد اوسي. او له دې پرته راته ځینو نورو کسانو هم د موسم حال لیکلی دی. خوشحاله اوسي، آباد اوسي. زه درته د هارون باچا په غږ غزل نشروم. راځئ له دې خوند اخلو تر هغې وروسته بیا راځو.
غم جام جام غگے غم پل پل روانیم گام گام غگے غم پل پل روانیم گام گام غگے غم گٹ گٹ غگے غم جام جام غگے غم پل پل روانیم گام گام غگے گم
مشال رادیو ته وګ یاست تل تراتا زلنور کسانو هم د موسم حال لیکل دي او مصور حسین توری راته لیکل دي چې پر قافلې په کورمه کې تر حمله ورسته یو هفته وشو چې شخړه روانه ده د وخت وی پړه چنار کې پاڑا چنار چی دی وی هر خوانه محاصره دی وی حمله هم ور باندې شوی دی وی ریاست چی دی اغام نو من کولو که ناکام شوی دی مننه خوشحال اوسه توریس په دی اړه باندې تاسو تفصیلی رپورت واوري د زموږ د خبريال چې پرونم پکې نخته شوی دی په کورما کې او مرګ ژوبل هم زیاته شوی دا چارواکی وایي چې ور بند شوی دی او د ور بند عملی کولو پوره هڅه کوي لدی پرتا راته زنه نورو کسانو هم د موسم حال لیکلی دی چې په غزنی کې هم باران دی او ایم این خان چې دی هغه لیکلی دی چې په ځونی خیلو کې احتجاج دی او زنو نور کسانو لیکلی دی چې په خیبر پختونخوا کې امنیتی وضع خرابه ده. دلاور خان ننګرهاري لیکلی دی چې د مومندرې ولسوالۍ کې تقریبا زر هغه بېوزله او غریبو کورنیو سره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی نغدي او د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې او هرې کورنۍ ته 2900 افغانۍ او ورسره ځینې خوراکي توکي ورکول کیږي. دا د ژمنیو مرستو برخه ده او دا سلسله به شپږ میاشتې دوام لري. سمه ده، ډېره زیاته مننه چې دا خبر مو راسره شریک کړ. له دې پرته راسره عثمان خواجه صاحب او هم خبر د موسم خبر شریک کړی دی او پایدین خان دومړ لیکلی دی چې پرون ماخوستن برایا ماخوستن وی د سنځاوي ښار په کلي کې ټوله شپه 415 ډرون کیمرې ګرځېدي. وی خلک وی ډېر له ویرې سره او اندېښنې سره مخامخ نو وی خلک له حکومت غواړي چې دا ډول کارونه او چارې دي ودروي. له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې دا ټول معلومات مو سره شریک کړل. سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. په بل غړی کې به بیا تر سره ملګری یو.